دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین منیر ما او تاسو د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به زموږ په دې خپرونه کې تاسو د پاکستان د سیاسي صورتحال، قبایلو کې د فوجي عملیاتو او دغه شانتي د سیمې او نړۍ نه په یو شمیر موضوعاتو راپورونه او تبصرې اورېدې. شي خوړمبې مجید بابر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وایي.
ستړي مشي سحر مو په خیر اورم به د مشال د خبرونو سرټکی. نن به د خیبر پښتونخوا د 400 او 100 ارب روپو مالی بجټ وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو سباله په خبر کې د احتجاجي جلسې اعلان کړی دی. امریکا وایي په لیبیا کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم مشر مختار بالمختار په هوایي برید کې وژلی دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. نن به د خیبر پښتونخوا د 400 او 100 ارب روپو مالی بجټ صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بجټ به د صوبایي اسمبلی په یوه خصوصي غونډه کې د صوبایي وزیر خزانه مظفر سید وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال د ځینې حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د سخ کال په مالی بجټ کې صوبایي حکومت د ترقیاتي پروژو لپاره 100 او 120 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. خو بلخوا اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام د تحریک انصاف په واکمن اتحاد تور لګوي چې په تیر کال کې یې د ترقیاتي پروژو لپاره مختص مالی بجټ پورا نه دی کارولی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب عضب عملیاتو نن 1 کال پوره شو. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دا مهال ټول 20 وسلوال وژل شوي او د شمالي وزیرستان د 90% نه زیاته سیمه یې د وسلوالو پاکه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان د مطبوعاتي څانګې ISPR د مشر میجر جنرل عاصم باجوا په حواله وایي چې اوس دغه عملیات وروستو مرحلو ته داخل شوي او پاک افغان پولیس سره نږدې په ځینو سیمو کې د عملیات دوام لري. د دغو عملیاتو له امله د شمالي وزیرستان ناسو د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي وو. په بنوکي یو کډوال رحمت الله مشال ریډیو ته نن ویلي دي
وزیرستان شه چې کوم کرینه دي، میر مارکیټینه دي، جایدادینه دي، په میرلی شه، په میرانشاه شه، همیش په کروړې جایدادینه او غاټې کیمه دوکانه میژوینې چې هغه ړنګیږي. او مات د ورسره د اعلان سره سره همیش ته دا وشی چې میر مستقبل کیمه طریقه باندې دا میر مستقبل تیاره ده، رڼو ده، او میر په کوم وزیرستان ته درېمي او څرنګه به درېمي او کله به درېمي.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلي وو چې د اګست میاشتې نه مخکې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي 400,000 خلک خپلو سیمو ته ستنوي. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د 1 مای په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو پر ضد به سباله د پېښور په سوی کارنو سکوایر کې یو احتجاجي جلسه کوي. تېر ورځ په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن د اتحاد یو مشر مولانا شجاع الملک وویل
په 16 جون باندې د مازیګر 6 بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا ګیلانی پخوانی وزیر اعظم دی او د پیپل پارټي چې کوم دی نو مرکزی رهنما دی، هغه به ان شاء الله دې کې شرکت کوي.
عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام د تحریک انصاف د واکمن اتحاد نه غوښتنه کوي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ او درغلو له وجې صوبایي حکومت مستعفي شي او د عبوري حکومت په نګرانۍ کې بیا ټاکنې وکړي. خو بلخوا واکمن اتحاد په یادو ټاکنو کې د درغلو او بد انتظامۍ د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو او بیا ټاکنو وړاندیز کړی چې اپوزیشن ګوندونو رد کړی دی. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره تېر ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړې او همدغه خبره په یو حکومتي خط کې په ډاګه شوې ده. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د کورونا چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلی وو مرستندویه ډلې به زپي د نړیوالو مرستندویه ادارو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11 د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې غیر دولتي ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل. یوه ورځ وروسته د کورونا چارو وزیر یو شمېر غیر دولتي ادارې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تور نه کړي او ویل چې دغه ادارې به وتړل شي. هغه نه د دغو ادارو نوم واخیست او نه یې هم د هغو قوانینو چې ده ورته اشاره وکړه. د حکومت لخوا په یو خفي خط کې چې کاپي یې د جون په 12مه رویټر خبري ایجنس لیدلې، د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. د کورونو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط هم ایسوسییټډ پریس ته د حکومت د پریکړې په اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویان سید احمد وویل دوی د دغه پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ نه دي اوریدلي. سیف د چلډرن له هغه پاکستاني ډاکټر سره تړلې وه چې د سی ای ای لخوا ګمارل شوی چې د اوسامه بن لادن په موندنو کې ورسره مرسته وکړي. د هغه همکارۍ په نتیجه کې بن لادن په ابټ آباد کې ووژل شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کونړ د امنی قمندان په دې ولایت کې له 150 څخه زیات طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. عبدالحبیب سید خیل تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه طالبان د تیر خالی په ورځ ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بی پیلټ الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. د سید خیل په وینا دغه الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالیو کې د سرغړیو وسلوالو په سنګرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلي او د پیژندنې وړ نه دي. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا وایي په لیبیا کې د تیر خالی په ورځ د هوایي بریدونو هدف چې د القاعده ډلې سره تړاو لرونکي مختار بالمختار وتړلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه هوایي برید د تیر خالی په ورځ ناوخته امریکایي جنگي الوتکو کړی دی، خو یاد وزارت په دې هوایي بریدونو کې د مختار د وژلو پخلی نه دی کړی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت وویل چې د دغه هیواد په شرقي ښار اجدابیا کې ترسره شوو دغه عملیاتو کې مختار سره د یو بل وسلوال وژل شوی. په مختار بالمختار تور و چې په 2013 کال کې په الجزایر کې د قدرتي ګیسو په کارخانو د خونړۍ حملې امر کړی و چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي وو چې ډیری پکې بهرنیانو. دی په اسلامي مغرب کې د القاعده ډلې مهم غړی و، خو وروسته یې دغه ډله پرېښود او خپله ملیشه یې جوړه کړه. په 2013 کال کې د پخواني مشر معمر قذافي تر پرځېدو وروسته لیبیا له کړکېچ سره لاسو ګریوان ده. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو هر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. نن په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې بجټ وړاندې کیږي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې له 2500 وسلوالو د وجلو ادا کړی ده، خو یو کډوال بیا وایي
سره د اعلان سره سره امیر ته دا وښایي چې امیر مستقبل کومه طریقه باندې دا امیر مستقبل تیاره ده، رڼو ده او امیر په کوم وزیرستان ته درېمي او سرنګې به درېمي او کله به درېمي.
او سبا له درې ګوندیزه سیاسي اتحاد په پېښور کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کوي.
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي.
د سیمې نړۍ نور یو شمېر راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راز زمونږ اوړومبی موضوع ته او هغه دی د صوبې بجټ. نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر پختونخوا د 2015 او 2016 دپاره بجټ وړاندې کیږي. د دغه بجټ حجم څه دی او په دغه بجټ کې کومو پروژو ته د پرمختیا کومو چارو ته ډېر پام شوی دی په دغه اړه معلومات اخلو. دا وخت سره له پېښوره زمونږ همکار خالد خان خشګي د ټلیفون په کرښه دی. خشګي صاحب تاسو ستړي مشوې هم سهار هم په خیر ډېره مننه. خشګي صاحب درته لږ ووایه چې دا بجټ حجم څومره دی، څومره بجټ وړاندې کیږي، کم مدونه داسې دي چې هغې ته زیاته توجه ورکړل شوې ده، او په دغه اړه نور تفصیل که زموږ اوریدونکو سره شریک کړي.
جی بالکل، دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې به د پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید نن ماسپښین دغه بجټ وړاندې کوي چې دا به د دې حکومت له د پاکستان تحریک انصاف، جمعیت اسلامي او عوامي جمهوریت دغه دریم بودیجه وی خو تاسو کوم خبرو کا نو هغه خو به د بجټ پیش کول نه وړاندې کول نه پس پته لګی چې دې حجم سره خو تر څو پورې چې ما معلومات کړی دي مظفر سید سره مونږ خبرې کړی دي نو هغه ویلی دي چې د دې ټولو ټوټل حجم چې دې د راتلونکي کال لپاره سلور سوا او یا اربروپو نه به زیات وي نو د دې په منځ کې دا خبرې کېږي چې یا د سلور سوا اتیا او د سلور سوا او یا اربروپو پورې به دغه ټوټل حجم وي او دغه شان د پرمختګ کارونو لپاره لکه اینوئل ډیولپمنټ پروګرام چې ورته وي دا ډېر ضروري وي ځکه چې دا د ترقیاتي کارونو لپاره د پرمختګ کارونو لپاره نو دغه به د یو نیم سل اربروپې پورې به وي خو دا به وایم ما چې د روان کال کوم چې به د جون کې ختمي کې دې لپاره د دې شوبې سلور سوه د پاسه سلور اربروپې ټوټل حجم د دې ټول سایز په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره چې کومه پنګه ایښودل شوې وه هغې کې د حکومت زیات استعمال کړی نه دي لکه هر محکمه وګورو نو هر یو محکمه هم دغه پوره خپل پنګه کوه که د سکولونو دپاره وه که د هسپتالونو دپاره وه که د سړکونو دپاره وه نو دغه یو تنقید دی دغه یو نیوکې په دې حکومت کېږي چې دوی خپله پنګه نه ده کړې او بل دی په دې بجټ کې به د سسته ګي او اوړو دپاره لکه د غوړو او د اوړو دپاره دا یو سکیم خو دوی په تېر بودیجه کې اعلان کړو خو عمل یې پرې ونه کړو نو د دې لپاره دوی 15 اربه روپۍ ایښي دي او غریبو ته به 40 روپۍ ارزان غوړي ورکوي او دغسې 10 روپۍ ارزان کیلو چې دي دغه اوړه به ورکوي او دې لپاره 15 اربه روپۍ ایښي دي او دا به د انصاف کارت په توګه کوي د 30 اربه روپۍ چې دي هغه د امن و امان لپاره او لکه څنګه چې مخکې دا کړي نو د تعلیم په مد او صحت په مند کې به پیسې زیاتې کړي دي
ډېره مننه خالد خان خشکي صاحب ښه ورځ درلره
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
اردن کو سردو اسلام آباد ته اسلام آباد نه سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی د دوی معلومات اخلو سیو د چلډرن کوم چې د ماشومانو د خیر ښېګړې اداره د نړیواله په دغه حکومت بندیز لګولې او دغه باندې بیا دغه بندیز لرې کړی شو معلومات څه دي په دغه اړه تفصیل څه دی احمد الله راکي احمد الله تاسو سره مشوم
خدای دې وبخښ شاهین
ډېره مننه احمد الله څه معلومات دي په دغه اړه باندې د ماشومانو د خیر ښېګړې اداره دغه باندې بندیز لګول شو او بیا وتی اجازت ورکړی شو موږ سره تفصیل شریک کړئ چې قصه څه ده
شاهین بالکل سیف دی چلډر باندې څنګه چې تاسو هم ویلا چې پابندي ولګولې شوله بل ورځ نه چې دا اداره به کار نه کوي خو پرون بیا چې کوم دی داخله وزارت یو نوټیفیکیشن جاری کو او هغه په کې دا خبره وکړه چې کوم تیر حکم چې کوم هغه لکه منسوخ شلو او تر دې نوی حکم پورې به سیف دی چلډرن چې کوم ده هغه په پاکستان کې خپل سرګرمیان چې کوم دی هغه جاری ساتلی شي او د لړکې چې په اسلام آباد کې کوم پولیس چارواکي دی هغه ته او نور متعلقه ادارو ته چې کوم دی نوټیفیکیشن کاپیانې به هغه هم لیګلی دي چې پکې ویل شي ودي چې تنظیم چې کوم دی د خپل دفتر د کلاولو اجازه دی وتور کړلی شي سیف دی چلډرن چې کوم دی هغه یو چارواکي سره اوس لږ شی بوړاندې زمونږ خبرې وشولې نو هغه دا خبره وکړه چې د داخله وزارت لخوا چې کوم دا په خپل دریزې نظر ثاني کړګندا فیصله موږ هر کله کوو خو دې دا وینا و چې تر څو پورې صورتحال په مکمله توګه واضح شوې نه نو موږ هغه پورې خپل کارونه نشي جاري ساتلې ځکه چې کله دې بندیز ولګي او کله واپس چې کوم دې هغه موږ پری دي او دغه شان د زمونږ د اداري یعنی سیف دی چلډرن په پاکستان کې د زرو نه زیات ملازمین دي دغه شان ورځ په حساب چې کم کار کوي هغه زمونږ نور ملازمین دي نو دغه شان هغه ټول ته موږ دا ویلې دي چې تاسو سټینډ بای اوسئ او چې څو پورې موږ ته صحیح توګه باندې دغه نه راغلی نو هغه پورې به موږ راځو شاهین دا خبره هم کوم چې حکومت چې کوم هغه په نومبر 2014 کې څونه چې پاکستان کې غیر ملکی ادارې وي هغه ریجستریشن د پاره نوې قواعد او ضوابط چې کوم هغه د کړیو او دغه شانتي یو نیم سل پورې ان جی او چې کوم هغه ریجستریشن د پاره درخواست ورکړو چې پکې د 19 ريجستره کړی شوی او د ريجستریشن نو شوی حکومت دا ویل چې د کلیرنس سرټیفیکټ چې کوم دی هغه سر نشته دی خو څه چې د سیف دی چلډرن خبره ده نو هغه په دسمبر 2014 کې چې کوم خپل سرگرمیان جاری ساتل دپاره عبوری اجازت حاصل کړی و او هغه د مئی په 15 نیټه باندې چې کوم هغه ختم شو او دغه شان ته اوس د راتلونکو 8 ساعتو کې امکان دی چې یو اجلاس به کیږي چې پکې به داخله وزارت خارجه دفتر او نور انټیلیجنس ایجنسو او نورو محکمو چارواکي چې کوم هغه به پکې ګډون کوي او په دې اجلاس کې به سیف دی چلډرن عبوری اجازت چې کوم دی په دې کې به د غزولو باندې به غور کولی شي.
ډیر مننه احمدالله خورز دلوان.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلی مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې پولیس ته سپارښت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اردوونکو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوز د عملیاتو چې د ضرب اعظم په نوم باندې یادیږي کال پوره شو. په دغه اړه باندې د پاکستان د فوج وایي جنرال اسم باجوا د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د لویې کچې د بریاو ادعا کړې ده. نوموړي ویلي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي دي. د دې سیمې 90% یې له ترهګرو پاکه کړې ده. هغه همداراز ویلي چې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له امله په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کموالی راغلی دی. په دغه اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشتو وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځ وایان جنرال اسم باجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 818 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 3000 بېلابېل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجوا په خبره چې په تېر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځ وایان جنرال اسم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي.
دهشت گردو مې کسی قسم کی تفریق نه اس
لیے جو دوی په ترهګرو کې موهیس ټول توپیر نه کړي او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنگو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستیس په لار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ ترهګر نه کړې او د سیمو متره پکا کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سل نه برخه ترهګر پکا کړې ده نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ ترهګر وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړې
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوځ وایي چې د ضرب اعظم عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
زبیح شفق چې شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه راپور راکوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. دغه عملیاتو د دغه سیمې خلک څومره ځپلې دي څومره زیان ورته رسولې دي په دغه اړه له سیمې عمر دراز وزیر حال راکوي.
ضرب اعظم عملیاتو په وجه قریبا 300,000 خلک بې کوره شوي چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د کرایې په کورونو خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 80,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میز مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شاه شې امش پکوړه جیدادینا او غاج کیم د کنا میز وینې چا غړنګیږي او میش ته واپس یا د هیڅ کیسه معلومات نه کیږي. مثال چې میز واپس به کلا شي او پکیم لو ور باندې بشي مات ور سره د اعلان سره سره امش ته دا وشه چې میر مستقبل کیمه طریقا باندې دا میر مستقبل تیار ده رڼو ده او میز به پکیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی.
شمالی وزیرستان دا تاخیل او شوال افغان پولې ته نږدې هغه سیمې دي چرته چې په دې وروستیو کې فوز د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي او دغلته په تیرو سو هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوز ترمنځ انښتې کیږي چې دواړو لورینه یو بل ته د تاوان اړولو دعوی کیږي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال چرته چې وسلوال د خپل مضبوط واک دعوی لري دغه غرایزی سیمې دي او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمې ګڼلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ستاسو ستونزې
بچی د شپې جاړي د ګټ نه دوجي د غریبانه
تپوس. مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
شمالی وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه د فوجي عملیاتو یو کال پوره شو. په دغه اړه کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډېر حده کم شوي دي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو ستونزې هم زیاتې کړي دي. په دغه اړه انیسا اجمل راپور راکوي.
د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي.
شمالی وزیرستان سره جوړې ده، اوس چې کوم دی شمالی وزیرستان تقریبا ټول پاکستان شو او دغه خلک څونه چې وو هغې تقریبا خو تقریبا افغانستان ته وتښتېد. زما به خیال ټول پاکستان تاسو ګورئ نو دا چې کوم دهشتګردي ده
دغه سی. بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تاخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړي دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له مینځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادعاوې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
چې څومره طالبانو د نارتو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی نو مړ کړی شوی دی. نو نارتو وزیرستان پرشم آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات او دا او چا به چې دوه هفته کې کلیئر کیږي، چا به څلور هفته کې کلیئر کیږي. دا اوس یو کال پورا کیږي نو میران شاه میر علی چې کوم پہله کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی آئی ڈی پی دلته بندو کې دی خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. اټس مینس چې دا کم از کم دا کم نات وزیرستان آئی ڈی پی سکل کرا وتی دي دې لپاره خو 100% نیگیټیو کې لاړ دی.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي او د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب عضب آپریشن نه وړاندې تېر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور رستم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغېستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتله وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغېز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
دی خو د خبرو د لارې لاره موجوده وه خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او د دې نه به بار نه روځي.
په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوځ ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
اوس راځو د خیبر پختونخوا سیاسي صورتحال ته، چرته چې د عوامي نیشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او پاکستان پیپلز ګوند باندې مشتمل درې ګوندیزه سیاسي اتحاد سباله د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره اعلان کړې دي. په دې جلسه کې به مولانا فضل الرحمن، اسپندر ولی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی برخه اخلي. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
دریګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړکی د خبري غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام پی صوبایي جنرال سیکرتر او د دریګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل،
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دے او دا پیپل پارٹی چې کوم نو مرکزی رہنما دے، اغي به ان شاء الله دے کې شرکت کوي.
د سیاسي چارو کارپوها قریش کټک وای، حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکي لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
خپله طریقه هم دا ده چې یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر تحصیلي انتخابات او کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړي شي.
یاد دې وي چې د 1 مئی د لانجمنو بلدیاتي ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندي غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علماء اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس راپور تاسو ورته اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د رشید خان په واسطه دغه سندره وړاندې کوم.
رانا مخوانت سرو سرو پی زوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستہ حسن خٹولی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برابا اس میں سخت ناچاری دا شن خالے اس میں سخت ناچاری دا شن خالے
مشال لیڑو تو یو ردن کو زمونگا خبرونه اور سلام پختونخوا په پختونخوا کې درنګ شیبیلا د سحر نه هنی بجی کیدون کی دی د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبر نو
نن به د خیبر پختونخوا د سلور او سو او اویا عرب روپو مالی بجټ صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بجټ به د صوبایي اسمبلی په یوه خصوصي غونډه کې د صوبې وزیر خزانه مظفر سید وړاندې کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د دربیازب عملیاتو نن یو کال پوره شو. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په دغو عملیاتو کې د دا مهال ټولو ویشت وسلوال وژل شوي او د شمالي وزیرستان د 90% نه زیات سیمه یې د وسلوالو پاکه کړې. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو پر ضد به سبا را د پېښور په سویکارنو سکوئر کې یوه احتجاجي جلسه کوي. تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن د اتحاد یو مشر مولانا شجاع الملک وویل دغه جلسې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکی پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وینا کوي. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره تېره ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړې او همدغه خبره په یو حکومتي خط کې په ډاګه شوې ده. د کونړ د امنیه قمندان په دې ولایت کې له 150 څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. عبدالحبیب سید خیل تېره ورځ مشال لیلو ته وویل دغه طالبان د تېر خلیف ورځ ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا وایي په لیبیا کې د تېر خلیف ورځ د هوایي بریدونو هدف یې د القاعده ډلې سره تړاو لرونکی مختار بل مختار و. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه هوایي برید د تېر خلیف ورځ ناوخته امریکایي جنګي الوتکو کړی دی. خو یاد وزارت په دې هوایي بریدونو کې د مختار د وژلو پخلی نه دی کړی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وایي چې د دغه هیواد په شرقي ښار اجدابیا کې ترسره شوو دغه عملیاتو کې مختار سره د یو بل وسلوال وژل شوی دی.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوریدونکو اوس ورځو اسلام آباد ته چې زموږ همکار رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې اسلام آباد سر نږدې په اډیاله روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایۍ هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اگر چې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او ادارې جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ اپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې څلور ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوي دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې څه دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې دې په ګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پختونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علمای کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمول لپاره دې کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیئرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمي دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو سازو نړیوالو چارو ته د نیشن ورځپاڼې لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو له بهر څخه دې صوبې ته د مزدورۍ لپاره د راغلیو خلکو وجنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پرې سترګې پټې کړې دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د راپور راتلو وروسته د دې هیواد د ولسمشر اشرف غنی هغه دریځ پیاوړی شوی چې وایي پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو فنډ له ملګرو ملتونو دوی ته ورکړل شي. دواړو مقالو مهم ټکی اسرار لمومن وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزدار کې د ډلهیز خبر پړه د لطی پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو په اړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګنا مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولي دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبر ایجنس په یوه لیکنه کې راغلی دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلی دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېرې دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لاک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم ده چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې 3 ارب ډالرو خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بد نوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړي، خو داسې ونه شو او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریځ ته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په اداره کې راغلي چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه وه او اوس ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو یا تشدد ترغیب ورکول لا نور خطرناک کیدی شي. په دغه اړه د دې مقالې مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلو نه هم لري وساتلی شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلتا د امن او پرمختګ درس ورکول وي. ورځپاڼه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده او هر قام هڅه کوي چې خپلو ځوانانو ته د همدې لارې لاري تعلیم او تربیت ورکړي، خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري، چې له وجې یې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېده او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپله تمانچه صفا کوله. د ورځپاڼې په وینا پوهه خلکو لا د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوال برید نه پس ویلي وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزي حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې یې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه یې نیولی وي. اوس د دې پېښې نه پس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورځپاڼه د خپلې ادارې په آخر کې لیکي، اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي. او په دې لړ کې بنیادي او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنګ ته راخکل نه دي پکار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي پکار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنګونو او نفرتونو نه محفوظ او لرې وساتي. دا یوازنۍ لاره ده چې د هیواد راتلونکی روښانه کولی شي.
منور شاو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، اوس راځو راپور ته. د پاکستان حکومت د روژې د میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو عمل درآمد کول ځنډولي دي. د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا به جاري شوي یو بیان کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد کولو هدایت ورکړل شوی دی. تفصیل احمدالله راکوي.
پاکستان حکومت د روژې دوران د 500 په سزا عمل درآمد د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دی. د داخله وزارت لخوا په جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایت کړی شوی دی. د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایت ورکړی شوی دی چې کومو قیدیانو ته په روژه کې 500 ورکړی کېدونکي وه، نو د دې میاشتې په احترام کې د هغوی سزا څه وخت لپاره وځنډولې شي او د روژې میاشتې وروستو دې پرې عمل درآمد وکړی شي. د یادونې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمي پبلک سکول د حملې وروستو په 14 نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګېدلې پابندي ختمه کړې شوې وه. دا دې هم یاد وي چې تر دې دمه د 155 زیاتو کسانو ته 500 ورکړې شوې ده. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر ایجنسی د باړې شلوبر قوم بکرشوي خلک وایي چې خپل سیمې ته ستنېده پیل کړي دي، خو د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله کورونو تعلیمي ادارو د صحت مرکزونو ته ډېر زیان رسېدلی دی او باید حکومت د دغه ادارو د بیا جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دغه اړه فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د شلوبر قوم د بیکورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري، خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثره شوی دی. اوس حکومت له پکار دي چې دا هر څه بحال کړي. په دې حکله د شلوبر سیمې او تن محمد خان پردی مشال ریډیو ثوای
چې کوم د اندراج سټارټ شوی دی، موږ واپسی کوو، اندراج کوو. موږ لا ډېرې مسالې دي، لکه په هغه کې مسالې دي چې موږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. د دې وجه نه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته بحال کړي شي او موږ ته چې کوم دي هغه سهولتونه راکړي شي چې هغه زموږ ضرورت دی. 24 ګنټې کې چې کوم دي هغه موږ په کور باندې روسي ویل چې دلته ټیوبیلونه او به هر څه چې هسپتالونو ټولو مسالې دي لیارې بندې دي چې کومې لیارې وي هغه ویرونه شوي. نو دغه وجه نه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحولي به خپلې علاقې ته چې سړی راواپس شي، نو هغې وجه نه بس.
او د شلوبر یو بل تن الف خان پردي هم د خپل اوسني حالت او ستونزو په حق لوویل
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته، اوبه نشته، روجه رو بند رو روانه رو هغه پوره چې کوم دی موږ سره هیڅ اقدامات نشته رایو، نو بس صرف انټری وی دغو خلکو نور د خلکو چا کورونا ویرون وی چا څه ویرون خو خپل حالات کې هیڅ هم نه وي پاتې شوي. تاسو خپل هم وویل چې یعنې شپې ګوپوله وشول په یو یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کېږي، لکه فصلونه موږ تبو شول، هغه ونې هم تبو شوې، د پلونیکه د وخت ونې وي هغه دی موږ چې کوم دی وچې شول، همدغه نه چې اوبه نه وي ټویلونه اوبه هم را باندې باندې شو بجلی نشته رایو. نو موږ د حکومت نه دا بھرپور توقع خپل هغه کو مطالبه کو چې موږ سره چکم دی په هر یو قسم چکم دی مالی مرستې هم وشي، چکم دی دغو خلکو حوصله ځای پر چکم کورونه وي روژه راوونه او هغه وکړی شي.
د باړې شلوبر قوم د خلکو د ستونزو په حکله مو شکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر آپریشنز فرمان علي خلجي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د شلوبر په لسګونه کورنۍ ستنې شوي دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باړه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوې ورکړي. په باړه کې خو شش پک کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بېکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک یې داخلې ورکړو،
خلک چې دیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې،
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره دغه سندره وړاندې کوو.
دامن په دنیا کې د نقشې نور وطن مورچی مورچی وطن پټ پټ وطن زنجیر وطن څوکې څوکې وطن دامن په دنیا کې د نقشې نور وطن مورچی مورچی وطن پټ پټ Thank you.
سندر مرګ اوریدونکو سازو راپور ته د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې ولس دا ګیر لکی چې د روغتونونو د سکولونو ودانۍ موجود دي خو پکې ډاکټران او استادان نشته. په دغه اړه شانواز ترکزی راپور راکوي.
دا مهمند ایجنسی په امبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فایدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړې هم دي، خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانیو کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پېښور روغتونونو ته یوسي. معشوق خان د دانشکول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي، خو یو په پولي کې، یو واقع کې په ډپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې، درې سوه څلور سوه واړه یو کس ماشتر، دا څلور سوه واړو ته چېرته رسېدی شي. بله خبره پکې دا ده چې دا اتم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې، نو یو سکول په هغې باندې زر دولس سوه کسان وي، نو هغې ته هغه ماشتران نه شي رسېدی.
په یاده سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قام اوسېږي، صرف یو های سکول جوړ دی، نور پرایمري سکولونه پکې د شمېر جوړ دی، ولې د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي. نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږه په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دارې په کورونونو او په اربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې ده، په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی نو مونږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کېږي. زمونږه د ګاډي ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسېږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د امبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه، چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زمانه ما چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت کورې، زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د سب تحصیلدار او د مشرانو په سربرای کې کمیټیانې جوړې کړې وې د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده غږ راغوستي او ما ورته ویلي چې تاسو په میاشت کې کم از کم دوه درې سکولونه ویزټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواز د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې ولس هم وګرځول. نو هغه څنګه؟
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو، په کار چې زه تپوس وکړم چې بچې ته ولې لا نړې. اوس هم زه یو سکول نه رالمه، یو نیم سل کسان په یو کلاس کې وو او پای کې پنځوس کسان راغلي. ډېره د حیرانتیا خبره ده، سل کسان څه شو؟ آیا دې پلارانو ته دا پته نه لګي؟
د جرګې شریکوال وویل چې هغوی به له دې وروسته په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورټ به انتظامیه ته خامخا ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تېره شوه، هېڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراغ ده. اوس هم هلته دومره پراته دي چې
هر طرح کوي. بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژوند سره نشته، ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز دی.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګنا زامنو تابوتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور اور بند کړي.
اور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، اوس تاسو د پاره یو راپور، او دغه راپور دی د بجټ په اړه باندې. نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د صوبې بجټ وړاندې کیږي د بحث لپاره، د منظوري لپاره. خو دغه بجټ نه وړاندې د صوبې استادان څه ګیله لري، څه غوښتنې لري، دا اورو د شبیر جان په دغه راپور کې د استادانو سره خبرې کړې.
زماز زرا خان نوم دی او دا آل پرائمری ٹیچر اسوسیشن ڈسٹرکٹ پشاور صدر ام. زه توقع ساتم او مطالبه د عمران خان صاحب نه دا کوم چې اگر خپل حکومت دا هدایت جاری کړي. څنګه تاسو ویلی دي چې یاره دا بجټ کړیدار ملازمین دشمن بجټ وږي سره ډېره زیاتی کړي. مونږ بچی کوم مرکزی بجټ، مونږ بچی د خیبر پختونخوا ملازمین له خمه رات ورکو، نو په هغه خبر د عمل درآمد وکړي شي. بجټ کې دي د ملازمین تنخواه کم از کم 50% زیاته کړي، ځکه دا مطالبه کوم چې ردی نه مخکې حکومت د پیپل پارټي او د ان پی سالور کال حکومت یو کال کې 50% بلکې 30% بلکې 35% بلکې 20%.
زه د ډسټرکټ بونیر د افټا ډسټرکټ پرزیډنټ یم، زمان اکبر علی. دا حکومت چې څنګه وفاقي راغلی دی، دوه بجټ دنه مخکې پیش کړی دي او پای کې زموږ ډېرې تمې، په هغه کې دا حکومت وفاقي چې دا هغه تمه نه پوره ختلې، او موږ سره چې کوم وعده کړی وي نو هغه وعده د 10% په شکل کې رالی موجوده بجټ زمونږ د وفاقي دا تمه وه چې دی به موږ له سرکاري ملازم لا خصوصا استاد لا ډیر سره کی په هغه دا غینه ریورس لاړو او 7.5% په شکل کې چې هغه د 10% نم کم شو هغه موږ تراکلو موږ د حکومت دا مطالبه کو چې موږ په احتجاج نه مجبور کړي زمونږ مشران زمونږ استادان روډونو ته راوتو باندې نه مجبور کړي او چې کوم اضافه ده کړی دا دی واپس والی او زمونږ چې کوم ډیمانډ دي هغه زمونږ سره دی وعده کړی دا هغه پورا کړی کنه پورا کړی موږ احتجاج موجوده صوبایي حکومت چې هغه هم زمونږ سره د احتجاج کوم زمونږه لړۍ تیر شوې وه هغه زمونږ سره وعده کړی چې تاسو له موږ ټایم سکیل درکو جدید ټایم سکیل تاسو له موږ ونسټ پروموشن درکو تاسو له موږ اپګریډیشن درکو او تاسو په دغه چې دی هغه موږ ډیر اضافه کوو زمونږ تمه ده چې هغه دی وکړي دغه شان چې ته استاد معاشي طور باندې خوشاله کړي نو هغه ټول اثر به بچي باندې وي تعلیمي ماحول باندې وي چې استاد د دغه دغه نه ازادي د معاشي دغه نه نو هغه ان شاء الله خپل توجه چې هغه بچي ورکړي او دا هغه لپاره او د ملک په ترقه لپاره یو اهم خبر
چې بجټ کې چې کوم یو ځل بیا وفاقي حکومت هغه روایتي کردار ادا کړ چې لکه استاد پورې یوازې نه ټول سرکاري ملازمینو پورې خصوصا استاد پورې چې کوم دی یو کلا خندار یو کلا مزاق دی 7.5 دی موږ مخکې دا وعده کړې و چې موږ به 2010 2011 او 2012 چې کوم اډاق لیپ دی او موږ بنیادی بیسک ته کې شاملو او بیا په هغه باندې موږ اضافه کوو او دا په طریقه باندې را چې مرکز سیکلم د نواز شریف څخه حکومت راغله دي هغه چې کوم دی سرکاري ملازم په پکړه دي او خوشاله کړي نه دي روان لا هم زمونږ دادي وفاقي بجټ موږ وکړو ته وای بجټ موږ ګورو او دې کې زمونږ هغه مطالبات کچر پونس ته پروموشن کې کوم وزیر اعلی سره په خپل بیان ورکړو زه چې کم اسکم توقع لرم بالکل ونس ته پروموشن ته تیاری موږ دی راکی بیا موږ نور څه غواړو نه تي
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل میزان نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
اوریدونکو مشال لیدو دوګي او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندر وړاندې کوم
وسال کبھی براش دل جان پتور شوکی دوسال کبھی براش دل جان پتور شوکی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د درد مند شام دیا دبو ماں بڑو بڑو
خوشام دے یاد ہوں بڑو بڑو سلگو کی د جہان دے حسرت ہونا د جہان دے حسرت ہونا د درد مند پاسینوں کے دل سا کبھی پراشان ہجران پتور عشقوں کی